السلام علیکم سړی مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خبرونه ته رابولم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسېد څو له ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله او سیاسي مشرانو سره وګوري. تمه ده د پاکستان ته هم ولاړ شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی دی. د ناټو د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ځای دې د سولې خبرو ته کښېني. او جرمني چارواکي وایي چې یو افغان یې په هغو کسانو کې نیولی چې د ایران استخباراتي ادارې ته یې معلومات ورکول. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسید. دا خبره په کابل کې د امریکا سفارت نن په خبره کړې اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه وایي ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او سیاسي مشرانو سره د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف وویني. تر دې مخکې ښاغلی خلیلزاد چین ته سفر وکړ او هلته یې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د پر ټویټر په یو پیغام کې له چینایي چارواکو سره خبرې ګټوري بللې او زیاته کړې ده چې دا چارواکي د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره ژمن دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تیره اونۍ ویل چې د جنوري له 8 نیټې به ښاغلی خلیلزاد هندوستان، چین، پاکستان او افغانستان ته سفر ولري. د ناټو لوړپوړي ملکی استازي پاتریک اندروز نن په یو اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ځای دې د سولې خبرو ته کښېني. د کابل پر گرین ویلج کمپ د بیګانۍ موټر بم حملې وروسته د دغې پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وکړه. په پرونی پیښه کې په وژل سویو څلورو کسانو کې یو هندۍ وګړی هم شامل دی. دا خبره د هندوستان د بهرنۍ چارو وزارت نن کړې ده، خو د دغه کس په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته د موټر بم چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل سول او د ښځو او کوچنیانو په ګډون 113 نور ټپیان سول. د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویل د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم دواړه مرستیالان تعین سوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر ویاندویانو ویلي و چې د ښاغلي غنی دوهم مرستیال به سرور دانش وي، خو سرچینې ازادي راډیو ته د لومړي مرستیال له نوم ښودلو ډډه وکړه. مخکې داسې ویل سوي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال به عبدالله عبدالله یا صلاح الدین ربانی وي، خو جمهوري ریاست یا اجرایي ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل سوي دي. د هرات د پولیسو د ویاند عبدالاحد ولیزاده په وینا یوه ښځه، سړی، دوی لوڼیا او یو زوی یې په مړو سویو کې شامل دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي اور پرون په هرات ښار کې پر محله 9 سیمه کې لګېدلی دی. د ښاغلي ولیزاده په وینا د دې پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. د جرمني چارواکي وایي چې یو 50 کلن افغان چې د جرمني تابعیت لري او د دې هیواد له پاوت سره یې کار کاوه په هغو کسانو کې شامل دی چې د ایران استخباراتي ادارې ته د معلوماتو ورکولو په تور نیول سوي دي. د جرمني د څارنوالۍ ادارې په دې اړه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلی چې تورن کس چې عبدالحمید اس یاد سوی نن محکمې ته وړاندې کیږي. اعلامیه ویلي داسې شک و چې عبدالحمید اس له یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې سره کار کوي. دا کس د ژبې متخصص و او د جرمني له پاوت سره یې د فرهنګي سلاکار په توګه کار کاوه. اعلامیه وایي د ایران استخباراتي ادارې ته د جرمني کورنۍ معلومات ورکړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواوو په عملیاتو کې نن هغه دوه سخت دریځ وژل سوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یوه امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. د پاکستاني چارواکو په وینا دا دوه کسان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې غړي وو. وارن واینسټاین په 2011 کال کې په لاهور ښار کې د امریکا د یوې پرمختیايي پروژې کارکوونکی وو او په 2015 کال کې په قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې تصادفاً ووژل سو. په پنجاب ایالت کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي راو طاهر ویلي چې دغه دوه سختریزي عادل حفیظ او عثمان هارون نومیدل. د ده په وینا دا دوه کسان نن سهار په فیصل آباد ښار کې ووژل سول. د پاکستانی چارواکو په وینا دغو دوو کسانو همداراز په 2011 کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر په برمته نیول کېدو کې هم لاس درلود. علي حیدر په 2018 کال کې په افغانستان کې د امریکایي قواو لخوا وژغورل سو. د معلوماتو له مخې د القاعده شبکې ډیری جګړه ماران اوس مهال په دغه ځای کې له داعش ډلې سره یو ځای سوي دي. او ایران اعلان کړی چې فضا ته د سپوږمکۍ لیږلو تجربه یې ناکامه سوه. ایران نن ویل چې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ یې فضا ته توغولی دی، خو د مځکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آذری جاهرومی دولتي تلویزیون ته وویل هغه راکټ چې د پیام په نوم سپوږمکۍ یې لیږله د توغولو په دریم پړاو کې ونه سو کړای لازم صورت ته ورسیږي. نوموړي د دې عارضې علت تر اوسه نه دی څرګند کړی، خو ژمنه یې وکړه چې ایراني ساینس پوهان به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. ایران ژمنه کړې چې فضا ته به دوه سپوږمکۍ ولیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو آزادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادي رادیو په ویب پاڼه آزادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسېد. تمه ده له ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس سره خبری وکړي. دی به وروسته پاکستان ته هم زی. اما دو سر موجود دا هماره چې د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر نن په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې باید د سولې په خبرو کې د ښځو ته هم برخه ورکړل شي.
تا زمانی که زنها به عنوان نصف نفوس جامعه افغانستان در تمام تصمیم گیری هایی که مربوط به افغانستان میشه سهم نداشته باشن، ما به صلح پایدار نمیرسیم.
یو وی سرچینه ازادي راډیو ته ویل چې د راتلونکو ولسمشر ټاکنو لپاره د ولسمشر اشرف غني انتخاباتي ټیم بشپړ شوی دی. لومړی او دویم معاون معلوم شوی دی. د سرچینې ویلي دویم معاون به سرور دانشوي، خو د لومړي معاون په اړه څه ونه ویل. که وخت وو دا به هم وری چې ډنمارک د بشري حقونو د ملاتړ لپاره $300,000 مرسته وکړه.
موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ غوښتنه کړې. د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړی توپ جوړوي.
راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسېد. د به له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره وګوري. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد د سیمې له هیوادونو د کتنې په ترڅ کې پاکستان ته هم ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرچینو ویلي اسلام آباد وړاندیز کړی د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو څلورم دور دی روان اونۍ د پاکستان په کوربهتوب ترسره شي. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شېبه د سټوډیو کې دی.
سیمته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی او ورسره پلاوی به په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستانی ډان ورسپاڼې خبر ورکړی چې زلمی خلیلزاد او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او منځنۍ آسیا د چارو مسؤله لیزا کارټس به نن سیشن به پاکستان ته راشي او 15 ورځې بدلته له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې طالبانو څو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان یو وړاندیز کړی چې امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو څلورم پړاو دی دلته په پاکستان کې ترسره شي. دغه سرچینې په وینا پاکستان د دې خبرو لپاره د روانې میاشتې 13مه یعنی راتلونکي جمعه ټاکلې ده. دې سرچینې نه دی ویلي چې آیا طالبانو دا وړاندیز منلی کنه او نه هم تر اوسه د اجنډا په اړه څه ویل شوي دي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې ښاغلی خلیلزاد هم دې میاشتې په 9مه او 10مه د طالبانو له استازو سره په قطر کې وګوري، خو د راپورونو له مخې دغه لیدنې کتنې د خبرو د اجنډا په ګډون د یو لړ اختلافاتو له کبله لغوه شوې. متحده عربی اماراتو په ابو ظبی کې د 13 دسمبر د میاشتې په غونډه کې موافقه شوې و چې بل غونډه به په سعودي عربستان کې کیږي، خو له هغې یوه اونۍ وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د سعودي د چارواکو د فشارونو له امله چې دوی باید د افغانستان د حکومت له پلاوي سره خبرو ته کښېني دغه غونډه لغوه کړه. په کابل کې یو غربي ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دا په ډاګه کړی و چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبري په قطر کې وشي په هغه کې به ګډون ونه کړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا خبري باید په قطر کې چې د دوی دفتر پرانستی وشي. له قطر سره د سعودي عربستان او د خلیج د یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې له 2018 میلادي کال راهیسې له هغه مهاله چې دا هیواد د سخت دریځو په مالي تمویل او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی خرابې دي. په عین حال کې ویل کېږي چې د افغانستان او د متحدو ایالاتونو تر څنګ په دې وروستیو کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان هم پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د دغو فشارونو په ترڅ کې په پېښور کې د طالبانو د یوه مشر د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی و. د طالبانو سرچینو ازادي راډیو ته د طالبانو د رژیم د وخت د حج او اوقافو د وزیر حافظ محب الله چې په اوس وخت کې د پاکستان لپاره د طالبانو د استازي ملا عباس اخوند مرستیال دی د نیول کېدو خبر تایید کړ، خو ویل چې هغه په تفقیف کې له یوې اونۍ تېرولو وروسته نن سهشنبه بېرته خوشې شو. یوې باوري سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې که څه هم هغه د سولې په خبرو کې د پام وړ ونډه نه لري، خو نیول کېدلې په دغسې حساس وخت کې چې خلیلزاد پاکستان ته ځي بل ډول پیغامونه ورکوي. د سیاسي چارو کتونکی وحید مجده چې د سولې هڅې له نږدې څاري وایي پر طالبانو دی د ورستی فشارونه وبخې پر طالبانو ورستی فشارونه او د افغانستان د سولې په پروسه کې د هیواد ونډه په حقیقت کې د هغو هڅو یوه برخه ده چې دا هیواد د سعودي عربستان د زیاتې مرستې د جلبولو لپاره کوي.
داریم په اواخر عربستان سعودي هم نسبت به کارهایی که طالبان کردن راضی نیست، مخصوصا میخواستن که عربستان سعودي از طالبان خواست که نماینده های دولت افغانستان میشینن و جواب طالبان بود که شما زمانی که رابطتان با قطر خراب شد ما را تروریست خواندین. و همچنان در اونجا مجلس را دارید کردیم در سعودی که از علمای بعضی کشورهای اسلامی تا جنگ در افغانستان نامشروع بدانند. بنابراین ما را چیز را که شما میخواییم ما اصلا قبول کردن نمیتانیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وروسته له هغې پاکستان ته ځي چې مخکې له هند او چین څخه لیدنې کتنې ترسره کړې وې او د دواړو هیوادونو له چارواکو سره هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې وې. ښاغلي خلیلزاد په وروستي ټویټر کې لیکلي چې له چینایي چارواکو سره یې په پیکینګ کې ګټورې خبرې درلودې او کابل ته په لاره دی.
مننه کوم. نوریاس نوری ویل چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د وروسته پاکستان ته هم ځي او د طالبانو ځینو سرچینو ویلي اسلام آباد وړاندیز کړی چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو څلورم دور دی روان اونۍ پاکستان کې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون مشر سیمه سمر د سولې په مذاکراتو کې د خزو په ګډون ټینګار کوي. میرمن سمر د سیشنبه پورس په کابل کې په ښه حکومتوالۍ او تلپاتې سولې کې د خزو د رول ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د خزو له ګډون پرته به دا پروسه نتیجه ور نه کړي. په دا غونډه کې یو شمېر خزو هم په سیاسي پروسو کې د خزو مشارکت اړین وباله. ناجی ساپی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشره سیما سمر د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. میرمن سمر د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې په ښه حکومتولۍ او تلپاتې سوله کې د ښځو د رول ملي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه نتیجه ونه لري.
تا زمانی که زنها به عنوان نصف نفوس جامعه
تر هغه چې ښځو ته د ټولنې د نیمایي نفوس په توګه په پریکړو کې ونډه ورنه کل شي موږ به بنسټیزې سولې ته ون رسیږو. افغان میرمنو باندې غږ کوم چې په پیاوړې اراده باندې هڅه وکړي څو په دغه هیواد کې سوله راشي او د وسلوالو طالبانو له خویندو او میندو څخه هم غوښتنه کوم چې هیله د خپل اولادونه مه پرېږدئ چې په جګړه کې قرباني شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په پروسه کې ښځو ته په ونډې ورکولو ټینګار کړی او د ملي امنیت سلاکار ته یې لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو خزي زیات کړي. افغان ولسمشر د سولې په مشورتي کمیټه کې د مرکز په نسبت د ولایتونو مرمنو ته ډیره برخه ورکول مهم بللی او ویلي دي چې د سولې پروسه باید کابل محور نه بلکې افغانستان شمول وي. همدارنګه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د سولې په پروسه کې به د خزو لاسرولنې پر ځای پاتې شي. په دغه غونډه کې له طالبانو سره د مذاکرو د 12 کسیزې ډلې غړي شاګل رضایی بیا ویل چې په سیاسي پروسه کې د خزو مشارکت اړین دی. میرمن رضای ویل که هم خزو ته په سیاسي پریکړو کې تر یوه حده ونډه ورکړل شوې، خو باید دا ګډون پراخ شي. په ورته وخت کې د سولې کور په نوم بنسټ یوې غړې نګینې یاري د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون په تړه وویل،
مشارکت زنان
د سولې په پروسه کې باید د ښځو مشارکت ته پام وشي او پریکړو کې استازي حضور ولري. حکومت باید د سولې اساسي نقش ولوبوي. په همدې حال کې د افغان ښځو شبکه د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بولي او وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه کلیدي او باهمیته موضوع ده، او ښځو ته باید د سولې په ټولو پروسو کې په رښتیني ډول ونډه ورکړل شي. د دې شبکې یوې غړي شکري رحیم ویل، ښځې باید د سولې په خبرو اترو کې حضور ولري او د سولې په اړه له ټولو پریکړو باید باخبره اوسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټکټ بشپړ کړ. یوې سرچینې ازادي راډیو ته دغه خبره وکړه. سرچینې وویل سرور دانش د ښاغلي غنی دویم مرستیال دی، خو تر اوسه د لومړني مرستیال نوم نه دی پټاګه شوی. له دې وړاندې یو شمېر کسانو د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره له انتخاباتو کمیسیون سره د کاندید په توګه نومونه ثبت کړي دي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابله یو رپورټ را لېږلی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي چې د دوی د انتخاباتي ټیم دواړه مرستیالان مشخص شوي دي. دغه سرچینې د سهشنبې په ورځ د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي غنی په انتخاباتي ټیم کې صدارت او اجرایه ریاست نشته، او نوموړی به له دوو مرستیالانو سره انتخاباتو ته ولاړ سي. د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش نږدې دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښاغلي غنی دویم مرستیال وي. یو شمیر نتایج شویو سرچینو ویلي وو چې ممکن اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یا هم د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین ربانی په راتلونکو انتخاباتو کې د ښاغلي غنی لومړی مرستیال وي. جمهوری ریاست او جمعیت اسلامي تر اوسه هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په اجرایی ریاست کې وي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له محمد اشرف غنی سره د عبدالله عبدالله د لومړي مرستیالي خبره رد کړه. له بلې خوا په راپورونو کې راغلي چې له دوو مرستیالانو سربیره به د محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې د یو بل قوم استازي هم شامل وي. په ورته وخت کې یو سوال دا پیدا کیږي چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د ثبت نام پروسه سسته روانه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پوښتنه داسې ځوابوي.
داس دا چې دا د معاونینو یا د مرستیالانو پیدا کول او په غیب باندې ترمایت لري کول دا د ماتره او ټیکټونو ته یو ستونزمن کار ده. ایتلافونه جوړ شوی په دې اړه باندې همدارنګه ځینې ماتره اشخاص چې غواړي ځانونه نوماند کړي، د کوس په نیو بوخ دي چې څه رقم هغه افراد چې دوی ته په عام اصطلاح کې هغه د رای بانکونه ویل کېږي هغه له ځان سره مال کړي، او د رای بانکونو چې دي نه غواړي په سادګۍ سره له هر ټکټ سره دغه د کوم لا هغه واړ اجازه ته لاسکړي فائنل کې د خپل ټول نه ارخه دي مطمئن مې چې بیا دې حکومت نه یا هغه کوم ویش چې په
ښاغلي رشید همداشان وایي هغه کسان چې راتلونکو انتخاباتو کې د مرستیالانو په توګه مطرح کیږي هڅه کوي چې مخکښو کاندیدانو سره یو ځای سي څو په راتلونکي کې ښه ځای ولري. تر اوسه هم عبدالحکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدرام د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي، او همداشان د سهشنبې په ورځ زلمی رسول هم په رسمي توګه دغو انتخاباتو ته نوملیکنه وکړه. ټاکل شوې ده د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 13مه نیټه تر سره سي، خو دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري نیټه د جدي تر اخره ټاکل سوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د دوه ښځو په ګډون له اویا او نه زیاتو کسانو د انتخاباتو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي، خو اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو 15 ورځو کې څو کسان د جمهور ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتا. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په کابل کې د ډنمارک سفیر وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د ښه خوندیتوب لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. نیکولاس پیټرسن د سیشن بپرس په کابل کې وی خبري ناشتي کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ساتنه او خوندیتوب د ډنمارک د فعالیتونو په محراق کې ځای لري. د هیواد د شان د بشري حقوقو خپل کمیسون سره د $200,000 په ارزښت یو موافقه هم لاسلیک کړه. په دې اړه نور حال د واسل ویسال په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د ډنمارک سفیر ټینګار کوي چې له افغانستان سره د دغه هیواد د مرستو هدف په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب او خوانې روزنې ته د خزو اونجونو لاسرسي ده او په دې برخه کې به د ډنمارک مرستې د مولري. نیکولاس پیټرسن د خې حکومتولۍ او تلپاتې سولې په برخه کې د خزو د ونډې په نوم خبرې ناشته کې کاسه هم په افغانستان کې په دولتي چارو کې د خزو رول او لاسترونې وستایلې خو په دې برخه کې په لا زیات کار ټینګار وکړ. دوی موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړې. دوی مدا چې د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړی توپ جوړوي. له دې امله موږ په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقوقو لپاره مرستې کوو او زموږ د مرستې به دوام ولري. په همدې ورځ ډنمارک د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د $200,000 په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړ چې هدف یې له بشري حقوقو ملاتړ خودل شوی دی. دغه هیواد له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره هر کال $1,000,000 مرسته کوي چې هدف یې د بشري حقوقو خوندیتوب، ظرفیت جوړونه او د بیان له ازادۍ او د ښځو نجونو له حقوقو ملاتړ خودل شوی. د ولسی جرګې د بشري حقوقو د کمیسون غړي عزیزه جلیس په دې باور ده چې په 1300 کلونو کې د خزو پوړاندې د توتريخوالي او بشري حقوقو د خوندیتوب په نوم راغلي میلیونونه ډالر هیف ومل شوی خو د دغه کمیسون لوري په دې برخه کې د پام وړ کوم کار نه ده شوی. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون رئیسه سیما سمر وای تر کومه چې په یو هیواد کې بشري حقوقو او عدالت په بنسټیز ډول ټینګ نشي د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونه ده. نوموړي ټینګار کوي چې دغه مرستې به په شفاف ډول ولګول شي.
تا زمانه کې ارزشای حقوق بشري او عدالت در یک کشور
دا وای تر کومه چې په یو هیواد کې بشري حقوقو په بنسټیز ډول پلی نشي تلپاتې سولې نشي ټینګېدلای. موږ له ډنمارک نه مننه کوو چې په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي. د غمرستې د بیان د ازادۍ د ودې او پرختیا لپاره مهمه دي.
رسنوی عزیز جز شستم
اغلی سمر وای په ورسته یو کلونو کې د ډنمارک مرستو په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ملاتړ او سارنې ته زمينه مساعده کړې او د بشري حقوقو په ځنګړې توګه د خزو نجونو په برخه کې نړیوال مرستې باید دوام ومومي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په جرمنی کې یو افغان چې دوه ګونې تابعیت لري ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی. د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ ویلي دغه کس تورن دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته محرم معلومات ورکړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د جرمنی د فدرالي څارنوالۍ دفتر نن وویل چې دغه افغان چې د افغانستان او جرمنی دوه ګونې تابعیت لري او د جرمنی له پوځ سره کار کوي نن سیشن به ونیول شو. پر نوموړي تور پورې شوی دی چې د ایران د استخباراتو ادارې ته اسناد سپارل دي. د څارنوالۍ دفتر په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې مشکوک کس پچې نوم یې وازی عبدالحمید اس خودلی نن د ورځې په وروستیو کې د قاضي په وړاندې ودرول شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په بیان کې ویل شوی چې پر عبدالحمید اس ډیر شک دی چې د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې لپاره کار کاوه. نوموړی ژپو او د جرمني د وسلوالو ځواکونو کلتوري سلاکار هم بلل شوی دی. پر هغه شک دی چې له دغې دندې په استفادې محرم معلومات د ایران د استخباراتو ادارې ته ورکړي دي. د جرمنی د دفاع وزارت یو ویان ویلی چې لدې خبرو چې د پاوز یو غړي په جاسوسۍ کې لاس درلود خو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. د جرمنی د شپیګل مجلې خبر ورکړی چې مشکوک کس په خپل کاري چوکاټ کې ښایي په افغانستان کې د ډیرز وکونو په ګډون د پاوز ډیرو مهمو معلوماتو ته لاسرسی درلود. د جرمنی پاوز اکثره په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ماموریت لپاره له افغاني الاصله ترجمانانو کار اخلي. په جرمنی او نورې اروپا کې د استخباراتو چارواکو د هغه څه په خاطر چې دوی د سایبری حملو په ګډون د ایران د جاسوسۍ فعالیتونو زیاتوالی بولي اندېښنې څرګندې کړې دي. په تیره جولای میاشت کې د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې راپور ورکړ چې ایران د سایبری حملو لړۍ پراخه کړې او د جرمني شرکتونو او تحقیقاتي مرکزونو ته خطر متوجه کړی دی. د ایران لخوا د سایبری حملو او د جاسوسۍ دغه ادعا په داسې اساس وخت کې کیږي چې جرمني له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون چې متحده ایالات ترې وتلی وژغوري. په روانه میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر اظهار کړ او تهران ته خبرداری ورکړ چې د هغو افرادو او ډلو په اړه چې له اسرائیل سره نږدې اړیکې لري جاسوسي کوي.
ورزو په کونړ ته په د کونړ اوسیدونکو په دغه ولایت کې په یو شمېر تر سره شوی پروژو ناخوښي دي. دوی وایي د رغونې او بیا رغونې پروژې اوس بیرته ویجاړې شوي او د ترمیم لپاره څوک کار نه کوي. روح الله انوري په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو څو کالو کې چې د بیلابیلو مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا یو شمیر د آبادی او بیا رغونې پروژې تر سره شوي اکثری اوس ویجاړي شوي دي. د نارنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک عطا الله خان د سی شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل
په 1500 اداري واحدونو یو ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه زمونږ د نارنګ په ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه هغه عملي کړل. متاسفانه برق نه ورکوي استختیال ته پرتی دي. نو د دې ولایت لخوا نه د سولر پروګرام شوه ده. دا محترم مشران دی مهربانی وکید په نارنګ ولسوالۍ کې د هغه سولر برق وګوري ماته دی خو اجازه تاولات
خلک وای په ولایت کې داسې پروژو ته هم کاغذونه جوړ شوی چې دوی هیڅ نه دی لیدلې او نه تری خبر دی. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی عبدالعزیز وای
دا ګمنګ اول نه شریک نه په خاطر د دې باندې اوس په موږ دې ته څه صحیح او نه صحیح وي. نو موږ ته په څه برخو کې کار شوی دی موږ ته په کې صحیح معلومات هم نشته دی.
دوی وایي کومې پروژې چې سمې ترسره شوي دوی ملاتړ کوي او کومې چې په کمزوري ډول جوړې شوي یا جوړېږي دوی مخالف دي او باید د ملت بودیجه په ښه ډول ولګول شي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې کومې پروژې تر سره شوي د هغې به هم پوښتنه کوي او کومې چې نوې جوړیږي هغه به په اساسي ډول رغول کیږي.
ځینې کارونه شوي دي چې دا کارونه ماته هم د منلو نه دي. په کارو کې مشکلات وو د هغوی د اصلاح دپاره به په ټول قوت کار کوم او په ټول ولس ته چیلنج ورکوم چې هره پروژه چې دلته قرارداد کې اول خو زیات قراردادونه په کابل کې دي اچ په کونړ کې وي د نظارت حق لري ټول د ولایتي شورا په شمول ټول ژورنالیستان او افغانان کولی شي هغه دقیق نظارت کې په کوم چنای نقص کې وي زماده هم ځواب ورکوم هغه به قانون منګول تسپار.
په کونړ کې داسې زیات سرکونه پلونه تعمیرونه او نورې پروژې د نړیوالو ځواکونو مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا په میلیونونو ډالرو رغول شوی چې اوس بیرته ویجاړی شوی او بیا رغونې ته یې زیاته اړتیا ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو زینو اوریدونکو مختصي مسونه را لیکلي دي. له هغې ډلې محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکلي په کابل کې د تیرې شپې برید یا وحشیانه او غیر انساني بریدو ځکه ټول ملکیان پکې وژل شوي او یا هم ټپیان دي. ضیاء الحق نیازی لیکلي افغانان دې د خلیلزاد د کتنې څخه پوره ګټه واخلي. همدارنګه عبدالباري له هلمند لیکلي دي د سولې په مذاکراتو کې به طالبان هیڅکله د ښځو ونډه ونه مني. دا د خبره وه. تازه خان سمسور د ننګرهار د کورنۍ چارو لیکلي دي د کورنۍ چارو وزارت هغه اقدامات ستایو چې په دې وروستیو کې شروع کړي خو باید نمایشي بڼه ونه لري. حمید مجیب لیکلي د زابل نه کمیسیون موږ ته پیسې نه راکوي کوم چې موږ د انتخابات پورس کار ورسره کړی دی. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس 1313 لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه راوستوئ څو یې ستاسو په نوم خپاره کړو. ها
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ نیم بجې کې زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی چې د ازادي رادیو ورسته نیم ساعت دري خبرونه وړاندې کړي. منګل ستړي مشي، بخیر راغلی.
تشکر از شما قایقه.